کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري په افغانستان کې د نامنې یو د ډېرې دوله کبله د اروپای ټولنې اندیشنې او د افغان چارواکو څرګندونې
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په 12 ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه
د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا G7 نن د کرونا ضد واکسین په اړه بحث کوي او د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې به د یوه معتاد د زړه خواله واوري.
سړی تنګې په ما بس کړی پیدا یووس طبیعت دې پېسم خوشحالي اوسد تبایس.
خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوري اس نوري څخه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سره کښېناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زوکولای. حمله را باندې زیات به مجبور سوچي ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي وسله والو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملیې پر هغه موټر شوي چې د پنجشیر ولایت روغتیایي کارکوونکي یې لېږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کلکانو په پلس مکه شوی ده. تر اوسه چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په 10 ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدود 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
د ښاغلي نظري په وینا د سیلابونو چې له 2 ورځو راهیسې بهیږي تر ټولو ډېره ویجاړلې په جرم ولسوالۍ کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا د سیلابونو دغه راز له 3 ورځې راهیسې د بدخشان کابل لویه لاره هم بنده کړې او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پلاره دی. دا سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارول وی. خو موسکو د اپریل په 3 اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوې دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالاتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 50 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډله ییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لاسلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتېدو سره د بغلان د بورکی ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط سوه. اروپایي ټولنې او هند په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلی دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازی جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې طالبان دې د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري په راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپایي ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورکی ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازی جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړې او په یوه ګډ خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغه بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اور بند وسي. خغلو بورل او جیشان کار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به یې سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سری سوه. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی وي. د دغه جالي ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري جګړې نه دي زیاتې سوي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپلو سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حمله کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې غبرګون ښیي. اوس مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټکام په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل تر اوسه له 2-3 ځواکونه له افغانستانه وتلي، 18 الوتکې ویستلي او تر 1400 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلي دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر 13 د بهیر بشپړ سي.
د
دوستانو بیا هم پر همدې امنیتي مسلې تم کیږو او مور دل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه اندېښنې شودلې او د تاوتریخوالي کچه غندلې ده. دا څرګندونې په داس مهال کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تېرې یکشنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکښې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنسي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري هم په هلمند ولایت کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وی له تیرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډه کولو ته مجبوره سوي دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا له کورو څخه را بېځای شوي دي، چې د بولاند سیمې خلک دي، د ناوې حسن، د عینک شاخوا خلک بېځای شوي دي، قلعه بست، باباجي، بشران، د دغو سیمو څخه خلک را بېځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بېځای سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات ښوول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وجلسو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي، بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ درشه
په هنه
سوي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غل ازادي رادیو ری د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالب ته ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه باورو،
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچه لس میلیون ډالرو ته لوړه شوې ده. د دغه وزارت ویل فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو دیارلس فابریکې فعالیت لري چې د ګول، سیخ او د اوسپنیزو توکو بېلابېل تولیدات لري. د ښاغلي احمدي په خبره د اوسپنې ویلې کولو یادې فابریکې هره ورځ له لس څخه تر دېرش ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هره ورځ کې پنځه ویشت تر اویا ټنو ګول سیخ د تولید وړتیاوې لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیات اومه مواد په کور دننه ترلاسه کیږي او کم شمېر یې له بهره واردېږي. کابل ښاریان د کوچني اختر په رانږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل دي له بېوزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډایه ډیموکراسۍ به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زما د همکارې په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د څلور میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ وویل چې هند ته هم تر سل میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا درې لکه کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له پنځه دېرش څخه تر پنځه څلوېښت میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنګټن کې د بایډن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر څلورمې باید اویا فیصد د بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هره ورځ نه لکه او پنځه شپېته زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تېره اونۍ دا شمېر دوه چنده وو. د هغو خلکو شمېر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا شپږ پنځوس فیصد بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپایي ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپایي ټولنې څلورمه برخه اوسېدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وان در لین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمېر یو نیم سل میلیونه ته رسېدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا اویا فیصد بالغ اوسېدونکو ته کافي واکسین ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام پر سلو شاره پنځه څپه هم په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. بیس افغانستان تر ګرځو، د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلې دي. په هرات کې د څلورویشتو کسانو او په غور کې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په څلورویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډېر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
له بده مرغه په هرات کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمېر څلورویشتو کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په راروانو څلورویشتو ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې اورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنی ارزونې ښیي چې یو سلو درش پیته کورونه ویجاړ شوي، نه سو لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږ تنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو لړۍ هم د سه شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د ښاغلي حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلورویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د شاریانو لپاره لپسې شکایتونو وروسته د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللی وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتني ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل شاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی څو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتني شوي خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډېر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سه شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزي وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني شي.
چې په یوه میاشت کې څوک چې تاسو ته دوه کې درې یو کې هغه مو ته وایي
خو صرف په هغه کې هغه یو بوریکي تفاوت دی چې هغه د ولس په خیر دی او حق یې دی، هغه ته به توجه کوي.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا تادیې له میاشتني پروسې په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډېر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډېروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواټو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتني لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواټو څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جان آقا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د بل پارک دولت ادوند میاشتې و، خو مصرف ډېر لږ و، په دغه چې میاشتنی مصرف دو چند است داری باید در برښنا شرکت داری من که شکایت واقعی دقیقه من
پا هم دی حال که در برښنا شرکت مشر عارف نورزای وی د برېښنا د میاشتني لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه سبوک، که ملت غواړي چې یا ژر ورسي هغه دوه میاشتني ته موږ اماده یو، مته یو شی درته وایم، موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسي، موږ دا په ګرغ وسان کې ونه کړو. دا یو ټیسټ دی، نوې خبره ده، په نیو خبر کې پاول اوس کې هغه مشتون دی.
دا پرسه حل کې د چې مخ کې تر دې خلکو له بخوانی بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دي دوه میاشتې نشي.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل، نن هم چهارشنبه ده او د ماپښین د 2 بجو تر 3 بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان پر نام نیو باندې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل چې د هلمند چارواکو ویل دي چې له تیر یک شنبه راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه راز د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې ښودلې دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نامنیو او د خلکو پر بې ځای کېدو باندې تمکیجو. تاسو هم خپلې اندېښنې را سره شریکولی سي، خبرونه ته تلیفون وکړي او خپلې پوښتنې یا خپل نظرونه را سره مطرح کړي. خو اوس په دې خبرونه کې به دم ګړی تاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ برخوالی دی غوره دغه په ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دعایي پل ډېر کم دی او کمباره دی، او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کې زیات ټکرونه هم کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د کوتل راډې خوا ته دغه ځای ډېر ښه سم شو، نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه بارغنده او پل د درایي ده دغه ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی دی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پل هم راته برداره کړي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالۍ لاره ده، لکه د سالیکوټ، د خاصرې، د ارغنده، د نیس. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په صحیح توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله حکمل د کنړ ولایت د درپیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک په ریښه کلي. زما پیغام د معارف وزارت ته دا چې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم، چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس د پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي، زه په خپله فعلا د دو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي، چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ادا کوله. او داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سنفونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسه اووه کمرې لري، چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي، چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بې وزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمې استونزې مور سره شریک کړی دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې استونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونو د لمړي سره نه یې اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونو خبرونو مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونو نیمه برخه ده د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نورس خبرو.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي لیږدول. په بدخشان کې وروستو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه دې هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو دیرش قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو دیرش قاچاقکوونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو د دریو څخه نیولې بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز